Radio World.
وخت د غرمې یو بجسوه زابد الحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان په سفر نن کابل ته رسیدلی په کراچی کې نیټو ته د تل وړونکو ټنکرانو مالکان لا هم د حکومت د اجازه په انتظار دي د دې ترڅنګ په پېښور کې د مذهبي ام آهنګي پاړه سیمینار د روژې د میاشتې د لیدو پاړه نن په پېښور کې د رویتې هلال کمیټې کېدونکو غونډه او په گاډو کې سفر کوونکو شوزو ته وروړاندې مشکلات پر روانه غړي کې درته ورو پلوشه هم لرو خو پایل خبرونه کوو ويونکي ګل آیاز
لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی په کراچۍ کې د نیم فوجي دستو یا رینجرز په گاډو حمله شوې ده چې مرګ جوبلی اړولې ده او د امریکا وایي چې بمی برید کې د شام ولسمشر بشار الاسد د رژیم درې لوړ پوړو غوړ وژنه ښایي چې اسد کنټرول بایللې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی کابل ته د روانېدو په وخت په چکلاله هوایي ډګر خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم وویل چې افغانستان د امن او سلامتیا لپاره د پاکستان قرباني د چانه پټې نه دي د پاکستان وزیر اعظم به د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی په ګډون له یو شمیر لوړپوړو افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې وکړي د افغانستان ولسمشر وایان ایمل فیزی مشال لډیو ته د پاکستان د وزیر اعظم د سفر په اړه ویل
د دواړو هیوادونو ترمنځ د روابطو د لا پراختیا په اړه خبرې کیږي خصوصا د سولې د پروسې په ارتباط د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ارتباط خبرې کیږي نو ځینې نور مسایل دي چې هغه د امنیتي دلایلو په اساس باندې مخکې نه سو شریکولای
د وزیر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته افغانستان ته د راجا پرویز اشرف دغه لومړی سفر دی په کراچۍ کې د نیم فوجي دستو یا رینجرز په گاډو حمله شوې ده چې مرګ جوبلی اړولې ده پولیس وایي چې د شورو او زیارت په منځني شپه د ښار شقیق موړ په سیمه کې د رینجرز ځواک د غزمې په گاډي بمی چاودنه شوې ده چې په ترس کې یو لاروي وژل شوې دي او درې رینجر سرتیري ژوبل شوې دي دا خوډه په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې و نور کسان وژل شوې دي یاد وی چې په کراچۍ ښار کې د تیری اوګدي مدیر رئیس د هدفي وژنو او اخوډه پیخي دوام لري خو په دې رستو کې پر امنیتي سرتیرو تر سره کیدونکو حملې زیاتې شوې دي د یوې هفتې په دوران کې دا دویم ځل دی چې د رینجر ځواک سرتیری پکې نخښ کیږي پولیس وایي درې برتانوي مسلمانان یې پاکستان ته د ترهګرۍ روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرم کړي دي د سکاټلند یارد لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې نه شکلن ریچرډ ډاټ یو شکلن عمران محمود او شپږ شکلن جانګیر عالم پاکستان ته 2010 او 2012 کال ترمنځ سفر کړی وو د دې کسانو د سفر موخه ترهګریز فعالیتونه کول او یا له بل سره مرستې کول وو چې دغه شان کارونه ترسره کړي په بیان کې ویل شوي چې دغه درې واړو کسانو نورو خلکو ته مشورې ورکولې چې څنګه پاکستان ته سفر وکړي او روزنې کیمپونو ته ځان ورسوي څلورم کس یو خزینه رخصانه بیگم ده چې په ترهګریز بریدونو کې استعمالونکي مواد په لرلو تورن کړی شوی دغه څلور واړه کسان د دې میاشتې په لومړیو کې نیول شوي وو او د ترهګرۍ اکټ 2006 کال لاندې الزام پر لګول شوی دی د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی برق ولسوالۍ په ځانوژن کې حمله کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوی او دوه نور ژوبل دي د دې ولایت د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر رئیس خان صادق عبدالرحیمزی مشال لډیو ته ویل چې دا ځانوژن کې حمله د موټر په واسطه د ملي اردو د یو مرکز په دروازه کې شوې ده د دې حملې ذمہواري وسلوال طالبانو منلې د دوی ویان زبی الله مجاهد ادا کوي چې په پیښه کې لسګونو عسکري وژل دي خو د لوګر سیمه ییز چارمنیتي چارواکي دغه ادا ردوي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اوري امریکا وایي چې بمی برید کې د شام ولسمشر بشار الاسد د رژیم د درې لوړ پورو غړ وژنه خي چې اسد کنټرول بایللې د شام د دفاع وزیر داود رجعه د دفاع وزیر مرستیال او د بشار الاسد اوخي اسف شوکت او جنرال حسین ترکمانی پرون په دمشق کې په 14 کې ورجل شو. د دې هیواد د کورونو چارو وزیر ابراهیم الشیر په بریټ کې سخت ژوبل شوی دی. د دې بمی بریټ زمواري اسلامي یاغي ډلې او د شام آزاد فوج دواړو په غاړه خسته ده. د سپین ماڼۍ نجاري شوی بیان کې په نړیواله ټولنه هم غږ شوی چې د بشار الاسد د واک نه لری کولو لپاره راغون شي. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون او نړیوال استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا غږ کړی چې د شام پر ضد سخت ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې غربي هیوادونو ملاتړ لاندې د شام پر ضد د بندیزونو په قرارداد نن رای اچول کیږي. کېدای شي چې روس او چین دغه قرارداد ویټو کړي. د بلغاریا چارواکو ویلي چې پرون د اسرایلی سیلانانو په بس موټر کې 14 چې وو کسان پکې وژل شوی وو ځانمرګي بریټ بو. د بلغاریا د کورونو شارو وزیر خبرلارنو ته ویل چې بریټ کوونکی یو جالي ډرایور لایسنس سره لایسنس د امریکا نه ترلاسه کړی وو. د بلغاریا د بارونو چارو وزیر نیکولو ملاندی ویلي وو چې 14 په هوایي ډګر کې په یو بس کې پر ځای کړی شوی بم لوجه شوی ده. دوی زیاته کړ چې بلغاریا به ذمہوارو کسانو د نیولو لپاره هغه هر څه وکړي چې وس کې دي. لدی وړاندې د اسرائیل د دفاع وزیر یهود باراک د پیخي روستو خبرلارنو ته ویل سو ساعت مخکې د بلغاریا په بورګوس کې د اسرایلی سیلانانو په یو بس ترهګریز حمله وشوه. زمونږ ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي او ګڼ شمیر نور ژوبل دي. دا سرګند ترهګریز حمله ده چې غالبا د حزب الله، حماس، جهادي ډلو او یا هم د ایران د تروریزم تر چتر لاندې د نورو سخت دریځو اسلامي ډلو لخوا ترسره شوې ده. د امریکا بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بلغاریا کې د اسرایلی سیلانانو پر موټر چاودنه وحشیانه ترهګریز حمله بلل ده. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګل از خبرونه دل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د لیدو لپاره کابل ته رسیدلې. په ایجنډا کې څه شامل دي؟
دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کیږي، خصوصا د سولې د پروسې په اعتبار.
په کراچۍ کې نیټو ته تلوړونکو ټینکرانو مالکان لا هم د حکومت اجازه په انتظار دي.
څنګه ټیکادارانو لږی نه دا ورکړی پوره اجازت او نه مونږ ته ټیکادارانو اجازت راکړی. وره وخت ورځو پوښتنه کړو خو یې چې سبا او سبا
او وابوري چې هغه شزی چې په شخصي ګاډو کې سفر کوي له کوم ستونزو سره مخامخ وي.
بس کې زی عمرنی سمر پکې کسان ولاړی نو دی ویژنم فیمیل ته ډیر پرابلم دی نو د عزت خیال هغه نه ساتل کیږي.
او په پای کې به ونیس پروګرام په لوشه واوري. وسم د خبرونی د پایل ریپورت، بلکې د خبرونی په پایل کې کابل ته ځو. د افغانستان پلازمینه ده او لکه څنګه چې موږ اوریدل د پاکستان وزیر اعظم یو راجا پرویز اشرف له افغان ولسمشر سره د لیدو لپاره کابل ته رسیدلی دی. لکه چې د وزیر اعظم ټاکل شوی دی دا د لومړی سفر دی او دا سفر د افغان ولسمشر حامد کرزی په بلنه تر سره کوي. زبیر ژمن د مشال ریډیو همکار دی په کابل کې، راسره د ټلیفون په لاندې. ژمن صاحب، که تاسو تفصیل راکړئ چې راجا پرویز اشرف هلته رسیدلی دی، څه فعالیتونه به افغان ولسمشر څه ویلي دي، که لږ څه تفصیل راکړئ.
کاکر صاحب مننه، اوریدونکو سلام. چې تاسو ویل د پاکستان سره اعظم راجا پرویز اشرف کابل ته رسیدلی دی، دای به جمهور رئیس حامد کرزی او د افغان مقامات سره وګوري. جمهور رئیس کرزی یو سات مخ کې د بریتانیا د صدر اعظم ډیوډ کمرون سره په یو غټ خبري کانفرنس کې چې هغه هم کابل ته راغلی، هغه دا ویلي چې دای او د پاکستان صدر اعظم او د بریتانیا صدر اعظم به یو درې اړخیزه غونډه هم ولري. ښاغلی کرزی ویلي چې د درې اړخیزه غونډې اجنډا په افغانستان کې د سولې مسله ده. او لدې سره ترڅنګ د پاکستان صدر اعظم ویل کیږي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نوې ودانۍ هم نن په دې سفر کې پرانیزي. او سربیره پر دې داسې هم ویل کیږي چې ښاغلی پرویز اشرف د افغانستان د حکومت د پوزیشن له ځینو مشرانو سره هم کتلی دي. دا چې دوی په څه خبرې کړي دي دا معلومه نه ده، خو داسې معلومیږي چې دوی هغه د مذاکراتو اصلي تقریبا بیا هم په افغانستان کې د سولې خبرې وي، په هغې کې د پاکستان رول همدارنګه، ځکه چې دغه سیاسي مخالفې ډلې په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه باندې ځینې اندېښنې له ځان سره لري. تر اوسه پورې دغه معلومات د هغوی د سفر په اړه موږ ته رارسېدلي دي. آینده کې هم چې نور جزئیات راځي انشاءالله دا اورېدونکو سره به شریک کړو.
خو ژمن صاحب، تاسو خبره وکړئ چې په افغانستان کې کومې مخالفې ډلې دي، هغه د دې روغې جوړې په دې اړه باندې ځینې اندېښنې لري، هغه اندېښنې څه دي؟
دوی اکثرا هغه ډلې دي چې طالبانو سره په هغه وخت چې دوی واکمنانو په جګړې باندې بوخت همیشه د دوی اندېښنه چې څرګنده کړې ده، کله چې هم د طالبانو او د امریکا ترمنځ مذاکرات په قطر کې پیل شوي چې بیا وروسته ودرېدل، او یا هم د افغانستان حکومت چې کله دغه غږ پورته کوي، نو د دوی اندېښنه دا وي چې هسې نه دوی په دغو مذاکراتو کې څنډې ته پاتې شي او داسې نتیجه د سولې رامنځته شي چې د دوی کومه ونډه په واک کې ده هغه لمنځه ولاړ شي. اصلي او اساسي اندېښنه د دوی همدا ده. البته دوی بیا په دې هم ټینګار کوي او د همدې لپاره وایي چې باید په دې مذاکراتو کې مختلف ګوندونه چې په افغانستان کې فعالیت لري د هغو نظرونه واخیستل شي، د اقلیتونو چې کوم حقوق دي هغه باید تر پښو لاندې نه شي. دغه هغه اندېښنې دي چې دوی لري او هر ځل یې مطرح کړي هم دي، او ویل کېږي د پاکستان د صدر اعظم سره هم کېدای شي دغه مسایل مطرح کړي.
خو زبیر ژمن صاحب، بلخوا د برتانیې وزیر اعظم هم په کابل کې دی، لکه تاسو ویل چې له حامد کرزي سره په ګډه خبري کانفرنس هم وکړي. د پاکستان د رول په اړه باندې د برتانیې وزیر اعظم څه ویلي یا افغان ولسمشر څه ویلي؟
دا پښتنه په خبری کانفرنس کې ترې اوس ول د پاکستان د برتانیې له صدر اعظم څخه ویل چې تروریزم د یو ګواښ ده چې افغانستان او پاکستان په مساویانه توګه ورسره مخ ده. څومره چې افغانستان له دې خطر سره مخ ده، پاکستان هم سره مخ ده. هغه داسې ویلي چې په افغانستان کې کوم خلک چې بې ثباتي رامنځته کوي، اکثره هماغه کسان دي چې په پاکستان کې هم حملی کی او بې ثباتي ته لمن وهي. نو ځکه هغه په دې تاکید وکړ چې افغانستان او پاکستان باید په ګډه له دغه ګواښ سره مبارزه وکړي، او هغه ویلي چې د پاکستان سره په صدر اعظم سره او د افغانستان جمهور رئیس سره چې کومه درې اړخیزه غونډه کیږي په دې مسالو خبرې وکړي.
ډېر مننه زبیر ژمن صاحب، تاسو ته ښه ورځ غواړم. چې د پاکستان د ولس د پاکستان د وزیر اعظم یوسف د راجا پرویز اشرف د افغانستان سفر په اړه باندې معلومات راکو، ډېره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه چې موږ د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف له افغان ولسمشر سره د لیدو لپاره کابل ته رسیدلی دی، تفصیل مو له زبیر حجمن واوریدی. خو تر تک لمخه د پاکستان وزیر اعظم پر چکلالا ایئر بیس په اسلام آباد کې له خبریالانو سره خبرې کړې او دا ویلي چې ډېری داسې مسلې دي چې بل افغان ولسمشر سره راپورته کوي. راجا پرویز اشرف څه ویلي؟ له اسلام آباد د ریاض مسخیر رپورټ واوري.
د روانېدو په وخت په چکلالا ایئر بیس خبریالو سره خبرو کې وزیر اعظم وویل چې هغه ډېر په اهم وخت د افغانستان دوره کوي.
دا زما لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زه نن د خپل ګاونډي او ورور ملک افغانستان دوره کوم. د دورې سره به دواړخیزه تعلقاتو ته وده ورسي. د دې دورې په ایجنډا کې دواړخیزه تعلقات، سیاسي استحکام او د ترهګرۍ په مخنیوي خبرې شامل دي. ترڅو چې د پاکستان خبره ده، نو پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي او دا خبره د چا نه پټه نه ده. موږ ته په پولو رامخته کیدونکو پیښو باندې اندېښنه ده او یقیني خبره ده چې د دوره کې به په دې هم خبرې کیږي.
یقینا اس پر بات ہوگی اور یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے.
د دین وړاندې مشال ریډیو سره خبرو کې د افغانستان صدارتي بیان ایمل فیضی د دورې احوال صدا سے بیان کړو.
د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کیږي، خصوصا د سولې د پروسې په ارتباط. د افغانستان په مشرۍ د سولې د پروسې په ارتباط خبرې کیږي. نو ځینې نور مسایل دي چې هغه د امنیتي دلایلو په اساس باندې مخکې نه شو شریکولای.
د یادونې وړ ده چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته د راجا پرویز اشرف دا د افغانستان لومبه سفر دی او د دې بلنه ورته افغان ولسمشر حامد کرزي ورکړې ده. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
بلخوا امریکایي خبري اجانس اسوسییټډ پریس هوایي چې د پاکستان وزیر اعظم د افغانستان سفر په داسې حال کې کوي چې د برتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون لا د وړاندې په افغانستان کې دی. او لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل، د
د برتانی وزیر اعظم او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی دواړو غټ خبری کانفرنس کړی دی. ایسوسیټډ پریس لږ څېړنیز نظر هم ساتلی دی په دې موضوع باندې. منور شاه د دې اجانس رپورټ لوستی او مهم ټکي په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
د ایسوسیټډ پریس یو رپورټ لیکي په سفر د روانې دوه وړاندې د پرویز اشرف ویان اکرم شهیدی ویلی وو چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو سره د روغ جوړې د خبرو ملاتړ کوي خو په کار دی چې د دې نتیجې په دغه هیواد منفی اثر ونه غورځوي. د طالبانو سره د پاکستان رابطو ته په کتو سره دا فکر کیږي چې افغانستان کې د جوړجاړي لپاره د دې هیواد کردار ډیر مهم دی. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي چې افغان طالبان د حامد کرزی حکومت ته د امریکا د ګوډاګي په نظر ګوري او ځکه ورسره د خبرو اترو نه انکار کوي، بلکې دوی نیغ په نیغه د امریکا سره د خبرو اترو سلسله روانه کړې وه چې د روان کال په سر کې د ناکام کېدلو وروسته ختمه کړې شوې ده. دا رپورټ د وزیر اعظم پرویز اشرف د ویان د خولې وایي چې نوموړی به د افغانستان لخوا د پولې پورې غاړه وسلوال بریدونو د مخنیوي لپاره هم په ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي، خو هلته امریکا، افغانستان او برتانیا د ډېری مودې راهیسې په پاکستان نیوکه کوي چې د دې هیواد لخوا په افغانستان کې وسلوال بریدونه کیږي. رپورټ زیاتوي چې افغانستان ته د ډیوډ کیمرون د سفر مخه دا هم و چې د هیواد نه په 2014 کال کې د بهرني ځواکونو د ستنېدلو وړاندې د برتانوي ځواکونو د وتلو لپاره جاج واخلي. افغانستان کې د برتانیا 9000 او 1500 پوځیان امنیتي ذمہواري ترسره کوي. د دې ترڅنګ نوموړي د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا د بهرني ځواکونو د وجنو د پیښو په اړه هم حامد کرزی د خپلو اندېښنو نه خبر کړ. رپورٹ لکھی وزیر اعظم کیمرون په کابل کې د بهرنی ځواکونو د مشر جنرال جان ایلن سره هم ملاقات وکړو چې پکې هغه ته د افغانستان د امنیت په اړه حال ورکړی شو. جان ایلن په دغه موقع وویل که څه هم افغان ځواکونه لا نور تربیت ته اړتیا لري خو امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د سپارلو لړۍ په سمه توګه روانه ده. رپورٹ په اخر کې د یو برتانوي کارپوه او سیډونکو د خلی لیکي په داسې حال کې چې د تربیت او امنیتي ذمہواري افغان ځواکونو ته د ورکولو په وخت به بهرني ځواکونه د دوی سره ډیر نږدې په رابطه کې وي. د افغان ځواکونو لخوا د بهرني ځواکونو د وجنې مسله ډیره خطرناک ده، ځکه چې په دغه حالاتو کې بهرني ځواکونه د دوی نزان نشي ساتلې. ډیوډ کیمرون نن د حامد کرزی سره کابل کې د مجوزه پوزي تربیتی مرکز لپاره یو لوزنامه هم لاسلیک کړه چې تر مخه به یې نوی برتانوي پوزي استادان په دغه اداره کې ذمہواري ترسره کوي.
منور شاو چې د ایسوسیټډ پریس خبري اجانس رپورټ یې درته وړاندې کوي، د پاکستان د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د شان د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د افغانستان د سفر په اړه او څه زړنی ځبرخه مو پکې خودلته د پښتنه راپورته کیږي چې د پاکستان د وزیر اعظم د افغانستان سفر به څه اغیز ولري. هم د پښتنه احمد چازمی د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې لمشر ډاکټر اعجاز خټک څخه کړی ده دا جواب.
پاکستان وزیر اعظم د افغانستان د دورست دا د غیر اهمیت لري او د اهمیت څخه ورکول پکار دي چې نن چې موږ ګورو د پاکستان او افغانستان خپل کې تعلق خراب دی کې ولاړ دی او یو بل باندې دواړو ملکونو ډېر زیات شکونه دي او الزامونه لګي او مسله دا ده چې دلته کې پاکستان او افغانستان دواړو کې بزمنی او انسرجنسی دی کم حالات دی بلدر امن راتن دیر زیاد ضروری و اغیر پارا دی دوارو ملکونو یو بلتا دیر زیاد ضرورت دی و دی دوارو آغا مسانو یو دلتا دوارو یو بلنا یو لگه دل نیستا و دل دوارو مسئلی دا زدن را خوشبین نیمه چی بزی لارو لو او مسئلی خان مسئولی او سبانه مل سبانه با پخانده خوشاله یوستی بیانو نبلی ورگی مسئلی حال ستا شو آغا شو مسالې ساري دي پروسي دي خدای دا چې بیا مثلا خبر کوی چې غر اوچت دي نو په سره لار کوم ښتا نو کوم سره ډېرې مسالې دي ډېرې دي پروسي دي ډېر ګران دي نو کو خلا غواړي لارا رويسته شي او لارا اړو دي چې خبرې اترې کیږي.
ابل ډاکټر صاحب په افغانستان کې د پارلمان یو شمیر غړي او نور داسې کسان سته چې هغه دا فکر کوي چې په پاکستان کې اصل واک د پوز او استخباراتي د روس سره دی او ولسی حکومت دومره واک او اختیار نه لري، نو د دغه دورې سره دغه کسان چې دغه اندیشنې لري هغوی به څومره هلي ورسره لري؟ آیا هغوی به دته هغه ارزښت هغه اهمیت ورکړي دغه دورې ته؟
پاکستان کی با فوج دیر زیاد واق بی او دے لینا سرگی پتاولی انکار کولا سی ادعا دے فوجی کی گلی پرویز اشرف تی دے اغا اب دے پاکستان وزیر اعظم دے آئینی طور بانے اغا سا دیر زیاد اختیار دے آئینی طور بان اس دے فوج مخیر تیرا کی اغا سا سلوٹ کئی اغا دے فوج یعنو اغا مخیر دے اس آئیتی آخبر کئی نو اغا کو پا افغانستان و پاکستان کا تعلقات سا فیصلہ کئی کہا نو اغا با دے فوج دے مزینا یا فوج دے رضا یا فوج دے معلوماتونا بغیر نکئی اغا با فوج نور مختلف اداری کانفرنس کئی سے این بریفنگ کئی سے بھی دا سا خورنا نا چھے پاکستانی کو بجائی کی وزیادم لاشی بلمن توزان نا سا فیصلی ہو کی او بیا راشی و بیا خلق ورزی کی نبای دا خمون نمانو اب اس کی پر فیصلی کئی نو اغا پا کار دارا چھے افغانستان کم دا فتح بھی کی اغا اغی بشاتا فوج لازمین ولار بھی نو زکر با اغا دا دوار خبری کی دیزی چونکہ فوج با شاتا ولار بھی نو کی دیزی زکر دیدی فیصلی او نکر کی او زکر چی کمی فیصلی کو ورسارا ورسارا چی کمی فیصلی مکو کی اغی با احمیت بھی
بل ڈاکٹر صاحب د امریکا د دفاع وزیر لیون پینیٹا هم په تیر روز کې ویلی و چې ترڅو چې په پاکستان کې د ترګرو پټنځایو نه وي تر هغه په افغانستان کې امن نه راتلای او دا خبره افغانستان ولسمشر حمید کرزی هم په وار وار کړې ده چې افغانستان یو ځل بیا له پاکستان هم دا غوښتنه وکړي چې تاسو هلته د هغو پټنځایو نه لمینځه یوسي نو آیا پاکستان به دې ته غاړه کېږدي چې دغه ګام واخلي
افغانستان بیا بیا دا وایي امریکم ناتوم دیم یا کینیڈا جی دا ټول خلک راوي چې اتره غرو دې پارا دلتا دیم نه دي او دغه ځان دی پاکستان دی هغه سره راکړی والی پاکستان دا وایي چې علم ته سم راځي چې سما او باندې خبر یو خاص د نړۍ د کول نشم او دومره دې نه دي چې ما ته دی وایي دا دوه ملکونو دوه خلکو اختلاف خبره کوي روغ او خبر او تعلق سمیدل ضروری سم والی پاکستان ایکشن والی کو افغانستان ایکشن والی کو چین والی ایکشن آگا عمل آگا عملیات اسی آگا پیسے اسی جیل تک ملک گنوں کے امن راشی امن افغانستان کے صرف مسئلہ مسئلہ پاکستان کے ہم امن ڈیریس مسئلہ پکار دارے چھے پاکستان سنجیدگی سے چھے افغانستان خبر واوری او افغانستان ہم دا پاکستان خبر واوری اللہ با مخی تک کے دی
ڈاکٹر اجاز خٹکو سلام چازمی سرے دا پاکستان دا وزیر اعظم دا افغانستان پا سفر باندی خبری کولی او دا دوارو ہوا دونو اندیشنی او دا یو بل ستونزی باندی پوہیدل او دا غو دا حل لاری لٹول او په افغانستان کې مش د نیټو ځواکونو ته د پاکستان للارې که څه هم د رسه د وړلو لار د پرانستلو اعلان د پاکستان حکومت نږدې دوه هفتې لمخه کړی او ځینې ګاډي افغانستان ته تللي هم دي خو د دې هر څه باوجود د کراچۍ له بندر څخه په رسمي توګه د تیلو او نور سامان وړلو کار لا هم نه دی پیل شوی دا چې د دې لاملونه وجې څه دي په دې اړه له کراچۍ د ظفر کریمي رپورټ اورو
نیټوز وکونو ته د تیلوړونکو گاډو مالکان وای د رسد د لارې د خلاصېدو د اعلان سم د سروستو یې خپل گاډي تیار کړې دي خو تر اوسه ورته په خپلو گاډو کې د تیلو بارولو اجازه نه ده ورکړل شوې د سوال محمد په نوم یو ترانسپورټر وای
بالکل گاڑی د زمونگا 50% گاڑی بالکل داسې ولیاړ دي چې د بسو غونډې پښتین ولیاړ دي چې خالی لوډینګ ته مونږ له اجازه تر راکو مونږ ټیکادارانو له ځای نه دا ورکړای پوره اجازه او نه مونږ ته ټیکادارانو اجازه تر راکړای ور وخت ورجو پښتنه کړو خو یې چې سبا او سبا
خونېټو ته د مالوړونکو گاډو مالکان د 13 څلور ورځو راهسه د کراچۍ په شیرین جنا کالونی کې په احتجاج سر دی د غوښتنه کوي چې د هغه اتو میاشتو د ودرېدو تاوان دی ورکړل شي چې د دوی گاډي په کې ډک په ډک ولاړ او د کارا وتلې دي د مالوړونکو لاریو د اکشن کمیټې مشر وحید مغول په دې اړه وایي
دا گاڑی ولاړ دی لوټ ټول اتو میاشتو نه دوتا د دوه واجبات نه دی ملو شوی په دې وجه باندې دا خلک چې دی اوس نیټو سامان بیا شروع کیږي نو غل لپاره یو ځای شوی دی چې زمونږ جوړ بقایا جات چې دی مونږ ته ملو شي نو غل نه بعد د مونږ گاڑی باندې دا نیټو سامان بوړو دا تقریبا اوس وخت مونږ سره چې کوم فیګر ده 1.40 کروڑ 80 لاکھ روپی دی په دې مینټیننس لپاره چې دی یو لاکھ روپی جدا ملو شي نو مونږ 24 غنټه کې خپل گاڑی تیارو او غل نه بعد چې بیا دا نیټو سامان چې دی نو د دې ترسیل لپاره تیاری نو ورکې نو بیسټ ټرک دی بیا نیټو یو ټرک به ان شاء الله دی کراچی نه بنوځي دا نن سلورم ورځ کې داخل دی او سو پورې د دې واجبات ملاو شوی نه دي نو ان شاء الله زموږ کوشش ده چې نیټو سامان سپلای شروع نشي کراچی نه
د دې ترڅنګ د آل پاکستان ټینکر ایسوسیشن چارواکي وای نیټو ته د تیلوډونکو ټیکادارانو او حکومتي چارواکو سره د لارې په اوږدو کې د ټینکرو د ډرایورانو او کلینډرانو سره د ترسره کیدونکو سلوک او خطرو په اړه دوی ځنې تحفظات لري د یاد شوی اتحاد مرستیال مشر انور مسعود یې په اړه وای
تحفظات ضروری دي مړې وشي ګډې وشي بدامنځ کې لہذا چې د دې پروتوکول وی باقاعده او بل د دې لپاره یو کلر پکار دی بیل کلر پکار دی
د سینسوبې امنیتی چارواکی وای نیټو ته رسد رسونکو گاړو ته یې د امنیت ورکولو په برخه کې ختمی پلان ترتیب کړی دی د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر شاهد حیات وای راتلونکو درې ورځو کې بعد دغه پلان عملی کېدل بشپړ کړی
اغ روټ باندې موږ خپل پټرولینګ بکو موږ سیکټر جوړ کړی دي سب سیکټر جوړ کړی دي او لار کې چې دې جر تک درېږي ال تک موږ سکیورټی به ورکو دي وی دی نیکست 3 ډیز ان شاء الله دا به اون ګراوند
د شاهد حیات په خبره د دوی د جوړکړي امنیتی پلان سره سم به هر ورځ د 300 نه تر 400 پورې ټینکرې د کراچۍ څخه ځي او دا به د قافلې په شکل کې نوي د هغه په خبره د کراچۍ ښار په حدودو کې به د پولیسو 50 گاڑی چې 300 پولیس سرتیری به په کشتون ولري رسد وړونکو گاڑو ته تحفظ ورکوي د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دو هفتې د مخه نیټو ځواکونو ته د پاکستان له لارې د رسد وړلو هغه بندیز لري کړي کوم یې چې تیر کال د سلاله په پوستا د نیټو ځواکونو د برید را ورستا لګولې
د ظفر کریمی ریپورت مورید په پېښور پریس کلب کې په پاکستان کې د مذهبونو ترمنځ د مفاهمت لپاره د قومي امن کمیټې ونډه سوی او قومي امن کمیټې په دې خبره ټینګار راوستي چې څرنګه هغه د جماعتونو د حفاظت کې هم د رنګ به د ګرجو او مندرونو حفاظت هم کوي غلام غوث ریپورت لري
په پېښور پریس کلب کې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت د قومي امن کمیټې د غړو غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د دغه یادی کمیټې مرکزی چیرمن علامه سید ایاز ظهیر هاشمی وویل چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت قومي امن کمیټې د توهيني رسالت په قانون کې د بهتري لپاره د خپ بدلون په حق کې ده او په توهيني رسالت قانون کې د خوالي راوستلو په لړ کې د پاکستان د وزیر اعظم مشیر او د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت تقامی امن کمیټه چیرمن علامہ سید ایاز ظہیر ہاشمی مشاد ریڈیو تے ویل
اس قانون کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اس کی تائید و حمایت کرنی چاہیے اس میں بہتری کی جو تجویز لائے گا ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں
دے وائی چی دے دے قانون مخالفت نہ دے پکار بلکہ دے دے تائید او حمایت پکار دے خو کچری پدی کی د خوالی سوړاندیز وی نومونګ د هغه منلو ته تیار یو د خوالی وړاندیز دا دی چې کچری د 295 سی لاندې پچا باندې څه غلط الزام ولګول شي او دا ثابت شي چې چا غلط الزام لګولې دي نو هغه لدی هم د مرګ سزا ورکړي شي
ځان خاصا کل ثابت هو جاتے غلط اس نے الزام لگایا تو اس کو بھی سزا مو ٹھہرائی جائے
د بیلابیلو مذهبونو ترمنز د مفاهمت د قومي امن کمیټې غونډې ته پخپله وینا کی علامہ سید ایاز ظہیر ہاشمی زیاته کړه چې په پاکستان کې وسلوال یاغیتوب په شرعي توګه حرام دی او چې کوم وسلوال وسله گدی او وسلوال یاغیتوب پرګدی نو حکومت ورسره روغې جوړې ته تیار دی
لیکن وہ مخانہ گروپ جو اسلحے کی بندوقت کے اس ملک میں دہشت گردی فتوانیت اور کیا پسندی کو ہوا دیں گے
هغه جنگیالی تنظیمونه چې د وسلې په زور په دې هیواد کې ترګرۍ فرقه پرستۍ او سختدریزۍ له هوا ورکوي د هغو سره به هیڅ قسمه مذاکرات نشي کولی د پاکستان په حدودو کې دننه د یو قسم وسلوالي هڅې کچري هغه د شریعت د ناپیس کولو لپاره هم وي حرامه او ناجایزه ده او موږ به هغه رنګ د ګرجو او مندرونو حفاظت کوو سره چې موږ د جماعتونو حفاظت کوو دا چې د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ د مفاهمت د قومي امن کمیټې د څه لپاره کار کوي د دې پوښتنې په ځواب کې د دې یادی کمیټې صوبایي صدر پیر سید سجاد بادشاہ مشال ریډیو ته وویل
ټول زمونږ سره هندو سکھ مسلم کرسچن دا ټول یوځای یو خپل یو بل پروګرامونو کې شرکت کوو باقاعده د دې غمونو او خوشحالو کې شرکت کوو مسلم کله موږ خپل کې اتفاق وي نو ایس دہشت گردی بنائی دا خدا دہشت گردی جوڑا زمنگ دا اختلافات ہونا دے دا ہندو دے دا پلانکے دے دا مسلم دے دا دغ دے دا دیوبندے دے دا وابی دے دا بریلے دے اندک کنا دا دہشت گردی جوڑا دا مخنیوی کول.
کسه هم د بیلابیلو مذهبونو ترمنز د مفاهمت قومي امن کمیټي د توهین رسالت په قانون کې د خه بدلون په حق کې ده، خو ولې بلې خواته په پاکستان کې مذهبي ګوندونه د توهین رسالت په قانون کې د بدلون مخالفت کوي او په پاکستان کې سخت دریځو په تیرو دوو کالو کې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون په لړ کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر او
د غلام خاص رپورٹ موردلې ګولایاس د خبرونو لنډیز را تاوروي ځکه چې یو نیمه بجه شوی ده.
دا پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته رسیدلی دی. په کراچۍ کې د نیم فوجي دستو یا رینجرز په گاډو حمله شوې ده چې مرګ جوړلې اړولې ده. پولیس وایي درې برتانوي مسلمانان یې پاکستان ته د ترهګرۍ روزنې کیمپونو ته د تلو په تور ګرفت کړي دي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې پرون مازیګر د دې ولایت په برکی برک ولسوالۍ کې په ځان وژونکي حمله کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. امریکا وایي چې بمی برید کې د شام ولسمشر بشار الاسد د رجیب درې لوړ پورو غړو وژنه ښایي چې اسد کنټرول بایللې. او د بلغاریا چارواکي وایي پرون د اسرایلي سیلانانو په بس موټر کې چاودنه چې وو کسان پکې وژل شوي وو ځانمرګي برید وو.
دا خو ګلایا سي د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوي. د پاکستان د نن ورځو رسپانو په خپلو اداریو کې څلکلي او څه چاپ کړي او څنګه چاپ کړي رابیا اکرم دغه رسپانې لوستي لیدلي او مهم ټکي په دې رپورت کې راوځي کړي دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان حالات خرابولو کې بهرنی لاسونه ککړ دي. مرور بلوچ ځوانان د ملک د دشمنانو په لاسونو کې نه لوبیږي او حکومت سره د مذاکرات وکړي نو داسې به مسلې حل شي او د پاکستان د جنډې بے حرمتی کولو سره به خبرې اترې نه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف یا پخوانی وزیر اعظم ګیلانی یا صدر آصف علي زرداری او یا که حکومتي نور خلک وي دا غي د خیالاتو نه داسې ښکاري چې اغوی د بلوچستان مسلې پوهېدو کې د سستۍ ښکار دي. خو چې کله د عملي ګامونو خبر راسي او د دوی خبرو جاچ اخیستل کېږي نو مایوسي مخې ته راشي. ادارې مخکې لیکي چې موږ پوهېږو چې که موږ د بلوچستان په حالاتو کې په عملي توګه څه بهتري راوستل غواړو نو د قانون د احترام په ذریعه به د دې شروعات په ښه صورت وکړی شي، ځکه چې آل پارټیز کانفرنس او د نورو فورمونو او سیمینارونو کې د بلوچستان په مسلې د خبرو نه څه نشي حاصله کېدی. ادارې وړاندې لیکي چې څو پورې داسې رویه وي نو هغې پورې د بلوچستان په حالاتو کې بدلون نشي راتلی. خو که د بلوچستان مسله حل کول دي نو د پاکستان د جھنڈے بے حرمتی کول والو سره خبر نه دي کول پکار. خو چونکی د دې تعداد کم دي نو دوی په سم لار راوستلو لپاره د دې تحفظات او ازاله کول پکار ده نو کې دې شي چې خلک ثابت شي. ادارې اخیری کلی کې چې چرته پوری د بهرنی لاسونو او د فرقه وارایت تعلق دي نو په دې کابو مندلو لپاره د هغه سي اولس محرومیانی ختمولو سره سره اغوی ته دا اطمینان ورکول به ښه حکمت عملی وي چې داسې خلا پاتې نشي چې ککړ خلکو ته د دوباره راتلو موقع ملو شي. د غرنګ ایکسپریس رسپانه هم دغه موضوع خپل ادارې کې راخستې ده او لیکي چې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ویلي دي چې د بلوچستان اصل مسله د امن او امان ده او که په دې فوري توګه کابو ونه موندلی شي نو نور علاقې ته هم متاثر کېدی شي. ادارې زیاتوي چې بلوچستان او کراچۍ غوندې ښارونو د سیاسي او تجارتي اهمیت خوده خود هغې دننه صورتحال کنټرول کولو باندې توجه دې هم ورکړې شي او موږ له پخپله د خپل کور حالاتو ښه کولو فکر پکار دی. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د ارباب اختیار د سخت اکشن د اغستو دی. د وزیر اعظم سوچ هم واضح ده چې هغه ته د بلوچستان او وړوکي پاکستان مشترکه چیلنج مخ ده دي.
دا و رابی اکرم چې د پاکستان رسپانو ته کتنه کوله.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې منور شاه د واشنگتن پوسټ د پاکستان پاړه او د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون د افغانستان پاړه مقاله لوستي چې مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د نهې په ورځ یو امریکایي چارواکي ویلي افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د رصد سلسله د رسمي کولو په لړ کې امریکا او پاکستان یوې لوزنامې لاسلیک کولو ته نږدې شوې دي چې کم او بیش به په هغه شرایطو مشتمل وي د کومو تر مخه چې د تیرې یوې لسیزې راهیسې افغانستان کې روان جنگ لپاره رصد جاري وو. ورسپانه لیکي پاکستان د نیټو د رصد د لارو خلاصولو په اړه خبرو اترو ته لیکلې بڼه ورکولو باندې ټینګار کوو چې لمخه یې د غلارې دوه هفته وړاندې خلاصې کړې شوې دي. دا لارې د تیرو اوو میاشتو راهیسې بندې وې. ورسپانه وړاندې لیکي افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د اوږدې مودې راهیسې د رصد د لارو غیر رسمي لوزنامه د پخواني صدر جنرال پرویز مشرف سره ترسره شوې وه. نوموړی په 2008 کال کې د واک نه لرې شوی دی. د پاکستان پارلیمان په خپل یو تازه قرارداد کې غوښتنه کړې چې په مستقبل کې به د امریکا سره هر ډول لوزنامه په لیکلې بڼه کې وي. ورسپانه لیکي د 2014 کال تر اخیرو د افغانستان نه د زیاتره جنگي ځواکونو د وستلو خبرې هم د پاکستان د لارو د خلاصولو کار د توندې سره مخ کړي. یو امریکایي چارواکی ویلي د پاکستان نه علاوه بل لارې د افغانستان د شمالي برخه نه د منځنۍ ایشیا په هیوادونو تیریږي او د دغه لارو په ذریعه خواوشا د 100,000 کنټینرونو وړل اسان کار نه دی چې په 13 میاشتو کې بعد افغانستان نه وړل کیږي. بلخوا انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورسپانه خپل یو مقاله کې وایي افغانستان کې د امریکا د روان جنگ یو لسکاله وشو. 2000 امریکایي پوځیان او په ټریلیونونو ډالر یې د لاس ورکړي. دغه هیواد ته اتللي د نیمه نه زیات امریکایي پوځیان مزدور شوي دي. خو د هیواد کې لا هم امریکا د جنگي حالاتو سره مخامخ ده. د ورسپانه په وینا بیا هم که څوک امریکا کې د انتخاباتو روان کمپاین ته وګوري نو ممکنه نه ده چې په دې هر څه خبر شي. ورسپانه لیکي د دې حالاتو په اړه د موشي یو وجه داده چې دا خبره منل شوې چې د افغانستان تاریخ ته په کتو سره دغه هیواد کې څوک هم جنگ نشي ګټلې.
د منورشا د سیمه حالاتو نړۍ متواتر تر ټولو اندی کول او بلخوا د روژې د میاشتې د لیدو په اړه نن په پېښور کې د رویت هلال کمیټي غونډه کې دونکې ده. علما څوبې چارواکي سوای خالد خان په دیاله له پېښور رپورت راکوي.
دا خیبر پختونخوا د اوقاف او مذهبي چارو وزارت او پیښور کې د قاسم علي خان جماعت مشرانو تم سرګنده کړی دا چې په ټوله صوبه کې به یو شان د روجې میاش او وړوکي اختر اعلان کوي او په دې لړ کې به دوی د مرکزی رویت هلال کمیټې سره هم تماس لري. د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دوی وزارت د بیلابیلو مذهبي مسلکونو عالمانو ته خواست کړی دي چې په شریکه د روجې د میاش اعلان او په دې لړ کې شری شهادتونو وروسته مرکزی رویت هلال کمیټې سره مشاورت وکړي او کچری هغوی دغه شهادتونو منلو ته تیار نه وي نو صوبایي حکومت به بیا د ځای رویت هلال کمیټې فیصله مني. هغه وایي
د لپاره ان شاء الله په 20 تاریخ باندې دوه میټینګ کوي په ان شاء الله پته لګي دا ما وته دا شریعت خبره ده چې کوم خبره صحیح وي جایز وي شریعت ته برابر وي ناغه من د ټول عمل ده. هغه قاسم علي خان مرسي شو یا چاته ده شو یا مردان شو یا زور نه دی هلال کمیټې شو هر چا جوړي ده
نوموړی مذهبی عالم او د پېښور قاسم علي خان جماعت هلال کمیټې مشر مفتی شهاب الدین پوپلزه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د کمیټې غونډه د جمعې په ورځ را بللې ده او کچري دوی ته د دینه مخکې د روژې د میاشتې لیدلو شری شهادتونه میلاو شو نو بیا دوی به په بیړنې توګه دغه غونډه د زیارت په ورځ یعنی نن کوي.
ہنگامی طور والے اجلاس امکانات شدے نو دا اغی وجہ دادا چی دادا شعبان درمیاش دادا یکم فیصلہ چی دا اگر دا شہادت پا بنیاد پانے نرشل بلکہ دا رجب درمیاش دیش روزی پولک لی شوی دی دادا چار شنبی او دا زیارت ترمنز دا شپی شہادت نو مهیا شوی کچری دات یو صورتحال پیښ شو او شهادتونه چې دی هغه مهیا شو نو بیا په علماء کرام ما غته انګامي لاس برا غواړو.
د مرکزی رویت هلال کمیټې غونډه د جمعې په ورځ یعنی په 6 جولای را بلل شوې ده. خو بیا د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجی نمروز خان وای چې دوی مرکزی کمیټې تخواست کړی دي چې خپل غونډه د شپې نه وخته پورې دوام ورکړي ځکه چې شری شهادتونه د صوبې یا قبایلی سیمو نه تر نه وخته پورې را رسیدي.
کدی رواج دار کمیټه باندې تحفظات او اعتراضات چې هغه زیرا 9 بجے ختمې او دلته چې شادو ته لګي اته راځي په دې باندې موږ مرکز ته ټیکټ کړی دی او زه راتم کړی دا چې تاسو خپل اجازه نو ست پر ساتي چې وخت چې شادو زموږ مکمل شي په صبح له صبح نه غیر به تاسو خپل اجازه مو دا هو تر په جواب نه راغلي زموږ دا کوشش ته چې خبر په څو خوا کې په یوه ورځ باندې روزه ونیول شي.
نو یو پښتون په ځواب کې مفتی شهاب الدین پوپلزه وایي چې دوی د روزه یا د اختر د میاشتې لیدلو شهادتونه
هر چا نه اخلي او د دې د پاره دوی د شری حوالو نه علاوه خپل شرطونه هم ایه دي.
نسخ حنفی مطابق چې کوم معیار د قران سنت پر وړاندې کې د گواه د عادل ګرځولو د پاره نو هغه معیار ته کتی شي. البته موږ یو اضافي کار دا کوو چې کم کس چې دا وایي چې رمان خپل ما میاشت لیدلې ده خو هغه د روجي وي کو دفتري نو موږ دغه خلکو ته وایي چې بي تاسو د خپل علاقې عالم دین ځان سره راولئ. نو عالم دین چې دی هغه به هغه کس سره راځي چې د هغې جومات سره تعلق شي. که نه
د ویلو وړ ده چې د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو وزیر حاجي نمروز خان یو ځل بیا د خپل حکومت هغه غوښتنه تکرار کړه چې د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم د سعودي عرب سره د روژې میاشت او وړوکي اختر ومانځلی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوس هم د هغو ښځو حال درکوو چې په شخصي ګاډو کې سفر کوي او وایي چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، له دوی سره ښه برخورد نه کېږي او دوی ښه سفر نسي کولای او په دوی باندې ذهني فشار وي. رابعه اکرم له دغو ښځو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
یو وخت و چې زنانه به د کوره پورې محدوده وه، خو د وخت د تیرېدو سره د ژوند ضرورتونه پوره کولو لپاره نن زنانه د نارینه سره سم کار روزګار کوي چې د خپل کور خرچه پې چلوي. خو کار کوونکې زنانه که هغه استاذه ده یا د چا په کور کې کار کوي او یا په دفتر کې، خو د هغوی مشترکه مسله په اولسي ګاړو کې د تګ راتګ ده. په اولسي ګاړو کې د تګ راتګ د مسلې په اړه د پېښور یو سرکاري سکول استاذه شبنم نورین وایي چې په لارو او ویګنو کې تګ راتګ د عذاب نه کم نه وي او خلک دا احساس لری چې زنانو ته پکې زیور کړی.
کو نه اوتل خو یو تر ته خبره ده، خو دا بار خلک فیس کول یا داوی سره تو باندې زنانو ته ډیر زیات تکلیف دی. مونږ چې کله زنانو نه کور راو جو څه بلار بی ولار بی ولار بی اور چا سره دا احساس نه کیا دا زنانو دا یا دې ته و څه پرابلم درا کیږي دی په جوانی خو بس هر کس یې او یې خپل منډوانی نو ته حکومت مهرباني وکړه په ترانسپورت دا پرابلم حل کړي ځکه چې کی مونږ فیمل ته ډیر زیات پرابلم دي.
دا رنګ یو بل زنانه رفت انجم چې جورنالیسټ ده مشال ریډیو ته اوویل چې د ټول نغټه مسله هغه وخره مخه ته شي کله چې د زنانو په ځای کې سړی ولاړ وي.
زمینم ګورم زه خپل په فیلډ ته ځم، زه فیل کوم چې په بس ټاپ باندې هم چې هغه ودرېږي نو د زموږ چې کوم ناري نه دي چې کوم کې دا سنس نشته چې دوی بس مجبوري ده به بار اوتي خو هغه به ورته دوی په بد نظر ګوري. نو هغې کې فیمیل زموږ چې کوم زنانه خویندې دي هغې ځان کمفرټیبل نه فیل کوي، هغې د خپل لایف چې کوم دی هغه مشکله شوی دی.
مهویس چې په یو موبایل کمپنۍ کې کار کوي چې د بس کنډکټران د خپل فائدې لپاره زیات مسافران راخېجوي.
مونږ بسونه کې روزانه تلل راتلل وي، هغه خپل فائدې ته ګوري، پیسې ته ګوري، نو بس خلک پکې راخېجوي. بس کې زی عمرني سیټ څه عمرني چې مر پکې کسان ولاړي نو دی ویژن هم فیمیل ته ډېر زیات پرابلم وي، نو د عزت خیال هغه نه ساتل کېږي.
په یو غیر سرکاري ادارې کې کارکونکي امبرین صدا رنگوایي
سهار کې چې مونږ راوځو نو خپل کورم سنبارول لږ ډېر نور څه کارونه وي نو هغه لپاره مونږ زیات لکه مینټل ډیسټربنس دغه شان هم وي، بیا چې دا شان فیټ نه ملاوي دین علاوه زی په زی گاڑی ادریږي او لیټ شي باز اوقات نو دا لوکل ترانسپورټ کې دا یو ډېر مین پرابلم دی چې لکه مونږ بیا خپل ډیوټیز اون ټایم نه رسو.
کله چې مشال ریډیو د پېښور ضلع رابطه افسر جاوید مروت ته د کارکونکو زنانو دا مسله وړاندې کړه نو هغه وویل
زمونږ په نالج کې دا خبره شته او ان شاء الله په دې باندې بس کار کوو. یو انسټیټیوشنل میکانیزم لکه څه ډیپارټمنټ سه ایریاز د سی ډی چې په هغه کې متعلقه چې کوم ادارې دی هغه ته دا وینا دا غدا بوند کول دي ته زنانو د پاره خپل ترانسپورټ ساتي کولونه شو داسې نور مختلف ادارې شوې سپاغه موږ سره ټیک اپ کړم.
نو وړي سیاته کړه چې دوی د ټرافیک پولیس په تعاون سره د ډرایورانو د تربیه په حق لا د یو ټریننګ منصوبه هم لري. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسم په پای کې پلوشه پروګرام چې فرخندا وزیر وړاندې کوي.
پلوشه
هر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره پدې اور دا د رسمونو او رواجونو په جالونو
تا تړلې ما تړلې کور پکور دا
نن یې واور پدې غږ کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمان راته غږ کې د اګرانا
بلوشا
په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې به واوري د خیبر ایجنسی د فریدا اپریدی د ژوند او کار حال
د اکټیویټیز وی هغه د زنانو لپاره وی او د زنانو د
مطلب
دا چې آیا یوې ښځې ته په خپل سر د مذهب په نامه سزا ورکولو ته په خپله ټولنه او مذهب څنګه ګوري؟
عام افرادو ته د دې خبرې اختیار نشته چې هغې دا سزا په خپله نافذه کړي.
د ټولو اول رازو دی رپورټ ته. د پښتنو په سیمو کې د ټولنیزو روایتو له وجې اکثره ښځو ته دا ډېره ګرانه وي د کوره بهر د کار لپاره راوځي، او چې کومو ته دا سیمو کې په لاس ورغلي نو د ټولنیزو بندیزونو سره سره د ترهګرۍ او تندروه فکر هم ښکار شوی دی. هم په داسې کې یوه د خیبر فریده اپریدی هم وه چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه چې کله هغه د کور نه کار ته روانه وه په لاره د نامعلومه وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شوه. فریده اپریدی په قبالی سیمو کې د ښځو د روزګار او پرمختګ په یوه اداره سویرا کې کار کوو او غوښتل یې چې د یوې قبایلي میرمن د ژوند ښه کولو لپاره کار وکړي. د 25 کلنې فریدی د کار ملګری وای هغه په ډیر وړوکي عمر کې په خپل ټولنه کې د پوهې او شعور پیدا کولو لپاره کار پیل کړی وو، او هم دا هغه وجه وه چې په خپل لږ عمر کې ډیر کارونه کړی دي. د هغې د کار یو ملګری وای فریدا یوه تکړه او بهادر جنۍ وه.
هغه خو ډېره نایس او ډېره کمیټډ وه د خپل کار سره، او ډېره زیاته مخلصه وه. ډېره په ښه طریقه به هغې خپلې مطلب چې کوم د هغې ذمهواریانې وې هغه به هغې ترسره کولې، او ډېره زیاته مطلب مخلصه وه. او ډېره داسې هم وه چې مطلب هغه ډېره زیاته خفه کېده اسپیشلي په غریبانو خلکو باندې، حالانکه هغه هم ډېره زیاته غریبه وه او ډېره زیاته بلکه خفه کېده اسپیشلي په زنانو باندې.
آیا هغې چېرته تاسو سره په دې اړه څه خبرې کړې وې چې ګینې هغې ته داسې دړکې ورکړل کېږي یا څه خپل یارې در سره څرګنده کړې وه؟
یار هغې خو ویلي وو دوه درې ځلې دا خبره هغه شیر کړې وه چې ماته میسیجز راځي او ماته کال راځي، خو هغې دا هم ویل چې داسې کنفرم کال نه دي او کنفرم میسیجز نه وي. او دا څوک داسې مطلب داسې خلک وي چې هغه زما په لار کې روکاوټ جوړول وړي، او مطلب هغه سیټ دې نه واخسته ده.
تاسو سره خو هغې دغلته وخت تېر کړی او زه مو کار کړی وو، نو د هغې باره کې مو څه لیدل؟ د هغې مشن څه وو؟
هغې خو به سپیشلي زموږ د دې ادارې او د هغې پرسنل دا مشن وو چې یاره زه د زنانو لپاره کار وکړم، د هغې د تعمیر لپاره کار وکړم، د هغې د حقوقو لپاره کار وکړم. نو هغې به هم میجورټي چې کوم د هغې اکټیویټیز وي هغه د زنانو لپاره وي، او د زنانو د سره ډېره زیاته لږه مطلب خواخوږي وه.
د فریدی د کار ملګری دا هم وایي هغه به د مذهب او د خپل ټولنې د روایتو ډیر خیال ساتلو.
دیندار بنتهای دیندار وا هغه به فرست کیمرا له آفس ته غوا یو نیمه دی ګنټه هغه تلاوت کول، هغه نه بعد د خپل لپټاپ یا سیستم مان کو نه هغه نه بعد د خپل کار شروع کو او په فرد کې تل راتل.
د خصوص لپاره کارکونکو اداره سویرا چې په 2004 کال کې جوړه شوې ده، فریدا هم په هغه کسانو کې یو وا چې دغه ادارې بنیاد کې خو دی وو. هغه د جمرود د غونډه سیمه سره تعلق لرلو او سمو د وړاندې د خپل کار په اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلی وو.
د فیفن چکم اهم او بنیادی مقصد دی اغا یو داسې گروپ جوړول دی چې اغا د عوامو او د ایم ان ای ترمنځ یو تعلق جوړ کړي.
دا د فریدا اپریدی غږ وو چې تاسو واورید. هغه سنفی یا جنډر سټډیز کې د علامه اقبال یونیورسيټي نه شپاړسم کړي وو، او د ویبلې غیر سرکاري ادارې فافین سره هم کار کوي چې د بی طرفه انتخاباتو لپاره کار کوي. اغه خپلې قبایل د ووټونو د اهمیت او پسیمه کې د روانو بدلونونو نه خبر کړي. په قبایلی سیمو کې د غیر سرکاري ادارو د اتحاد یو مشر زر علي خان د هغې د کار په اړه وایي.
د دې خپل تعلق یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې ښځو ته دا اجازه نه ورکړل کېږي چې هغې دې د ښځو د حقونو لپاره، د جمهوریت لپاره، د انساني حقوقو لپاره کار وکړي. خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو، نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي، د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي.
د فریدی د کار یو بل ملګری وای هغه یوه زړوره جنۍ وه او نه غوښتل چې د دړکو له وجې خپل کار پرېږدي.
دا تقریبا 2004 نه مو سره و، او 2008 نه بیا مو لکه داسې چې پرمننت جاب مونږ آفس سیټ اپ راغی، او په هغه کې مونږ سهار نه ماښامه پورې به یو ځای پاتې کېدو. هغه داسې وه لکه څنګه د فیملی ممبر یو خور، او بیا لکه مور
دے کے ہر اگر مینا ہوا چھے کم پہ انسان کی اور اگر سر مونس پہ ورہ جس تیرے سے چھے اگر پہ ہر ٹائم پہ ہر سیکنڈ اسے مو مخی مخی پہ کی جو پہ ہر خبر کے اگر مونس پہ یادی جی اگر دیرہ جاتا ہر دوار کرو پیشوی بیا سیمن لپار اگر دیر جاتا خن ازارو اور دیرہ خفا کے دا دیلاکی پہ خلق و جنانا و معشمانو باندی
دا فریدی پہ وجنا پہ خیبر پختونخوا و قبائلی سمو کے دا مدنی ٹولنی غڑو په پېښور کې په یو کانفرنس کې د هغې د مرګ غندنه وکړه او د دې سره سره یې په دغه سیمه کې د خبریالانو او د امن لشکر د مشرانو په وجنه هم خپل سخت خپګان ښکاره
کړ.
خوا په افغانستان کې هم وخت په وخت په خزو د تشدد په خیره منست کیږي. په پروان ولایت کې په روان اونۍ کې د یوې داسې خزي ویډیو مخې ته راغلی چې پکې هغه په پړونو کې ناسته خودل شوې ده او ګیر چاپېره ترې وسلوال ولاړ دي چې وروستو دغه خزه په ډزو وژني. د دغه ویډیو مخې ته راتلل ښکاره کوي په دغه سیمو کې خزي سرنګ د تشدد ښکار کیږي. په دغه پیښه په افغانستان کې حکومتي او د مدني ټولنې غړو هم خپل سخت برګون خودلې دي. په اولسي جرګه کې د بدخشان ولایت استازي فوزیا کوفي دغه پیښه غندي او وایي باید افغان حکومت ته خزو ضد د تشدد مخه ونیسي او له دغې لپاره قانون عملي کړي.
ما فکر میکنم جدن باید در ولایت کې یو داسې اتفاق افتاده او داسې اخیر مسؤلینش باید ترسان شوند.
زه فکر کوم په هغه ولایت کې چې دا پیښه شوې ده له مسؤلینو د پوښتنه وشي. اتفاقا چې دا سیمه د کابل په 2 کیلومتره کې ده، نو څنګه ممکنه ده چې د ټولو تر مخې دې داسې جنایت وشي؟ افغان حکومت باید په دې اړه جدي څېړنې وکړي.
اخوا د ننګرهار د ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی وای دوی دغه پیخه په سختو ټکو غندي.
تاسو د دې پښتنه نه ډیره زیاته مننه. څنګه چې موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته وګورو، د افغانستان په هر نظام کې، په هر نیجی رژیم کې، په هر حکومت کې ښځه همیشه ربړول شوې ده. ښځه د تهدید او ګواښونو سره مخامخ شوې ده. ښځه همیشه د شکنجه شوې ده، چې خصوصا بل خصوص د نظام د طالبانو په نظام کې ښځه ډېره تهدید شوې ده او ډېره د ګواښونو سره مخامخ شوې ده. څنګه چې تاسو خپله شاید پرون داسې یوه پیښه د افغانستان په پروان ولایت کې رامنځته شوه چې ډېره زړه دردونکې، ډېره ربړېدونکې او ډېره د ناورین او اندېښنو نه ډکه پیښه وه. هغه زموږ یوه خور په نامه دیدی چې چا سره یې نامشروع اړیکې درلودې، هغه د ام په محضر کې د خلکو په مخه کې بیچاره د چادري په سر او د ډزو په حسابت سره له منځه ځي او په شهادت رسیږي او مړ کېږي. چې واقعا دا به د افغانستان ښځو ته یو لوی ګواښ وي، یو لوی تهدید به وي، یو لوی ناورین به وي چې د افغانستان ښځې ورسره مخامخ شوې دي. علاوه د دې نه چې د افغانستان ښځې په دې دردیدلې دي، فکر کوم چې د نړۍ ټولې ښځې به د دې د ډېرې کار په لیدلو سره ډېرې دردیدلې وي او ډېرې غمېدلې به وي. زه فکر کوم چې خپله یوه ښځه هغه څوک ده چې سوله راوړونکې ده، خپلې کورنۍ کې به سوله د تل لپاره راوړي. د کورنۍ نه به د دې سوله ټولنې ته، بل خصوص بیا ټولې نړۍ ته به د دې سوله ځي. د سولې پیغام راوړونکې ده، د سولې پیغام رسوونکې ده. مګر یو بیچاره ښځه په داسې حالت کې وژل کېږي، په داسې بېرحمانه سره وژل کېږي چې حتی د هغې قصور نه ده معلوم چې په کوم قصور، په کومه خبره، په کوم الزام، په کوم دا وژل کېږي. نو دا به موږ ته د ګواښ نه ډکه حالت وي او دا ډېره غمیزه صحنه ده چې موږ په سترګو ولیدله.
نیلوفر عزیزی، یو پوښتنه بله لرم، هغه دا چې دغه پیښه رامنځته شوه، داسې نورې هم په افغانستان کې په ښځو د تشدد پیښې رامنځته شوې دي، په دې روانو حالاتو کې تاسو څنګه ګورئ په افغانستان کې د یوې ښځې ژوند ته چې هغه غواړي چې کار هم وکړي، هغه غواړي چې د نورو هیوادونو په رنګ کې چلته کې ښځې څنګه ژوند کوي، څنګه کار کوي، د هغوی په رنګ باندې د خپل کار هم وکړي، د خپل کور پالنه هم وکړي، راتلونکی څنګه وینئ تاسو د یوې افغانې مېرمنې لپاره؟
زه فکر کوم چې افغانې مېرمنې دې بس دې نه، اگر چې کلونه ډېر کېږي چې ښځې د ګواښونو سره مخامخ دي، خو بیا هم پس دې نه به نورو ګواښونو سره هم مخامخ کېږي، نورو چالشونو سره به هم مخامخ کېږي. هغه ښځه چې تحصیل کړی ده، هغه ښځه چې لوړې زده کړې کړي دي، هغه ښځه چې غواړي چې د خپل وطن د آبادۍ لپاره په سیاسي ډګر کې ګام کېږدي، په ټولنیزو چارو کې ګام کېږدي، ټولنیز کارونه وکړي، هغه په بزنس کې برخه واخلي، هغه یو ښه ډاکټره شي، هغه یو ښه انجینر شي، یو ښه حقوقدان شي، یو ښه معلم شي، یعنی ښوونکی شي. نو پس د دې نه چې کله دغه کار دی ولیده، زه فکر کوم چې د هغې روحیات به ټول مړه وي او جرات به ونه کړي، هغه به مورال ونه اخلي، هغه به روحیه ونه اخلي چې لاړه شي خپل تحصیلات وکړي، لاړه شي سیاسي چارو کې کار وکړي، سیاسي ډګر کې یعنی پښه کېږدي او ګام کېږدي. فکر نه کوم چې نوره ټولنیزو برخو کې ده په ډېر زړورتوب سره کار وکړي، ولې چې هغه یو مثال و. همدارنګه زمونږ ډېرې خویندې د دې داسې نظامونو د داسې کسانو قرباني شوي دي نن سبا، چې مثال یې پرون او ویل وی پرون چې تاسې په خپله په سترګو ولیدله.
نیلوفر عزیزي، یو اخیره پوښتنه لرم، او هغه دا چې تاسو څه وینئ؟ دغلته کار کوئ، ژوند کوئ، د خلکو سره مو لیده کاته کیږي، په دې تیرو کلونو کې او په افغانستان کې آیا د ښځو ضد تشدد زیات شوی او کنه کمې پکې را روان دي؟
دا چې زمونږ تاریخ باید مخ په وړاندې وي، مګم په ډېر بدبختۍ سره، په ډېر بدمرغۍ سره چې زمونږ د ښځو د ازادۍ تاریخ مخ په شا روان ده، او ورځ په ورځ زمونږ په مخه کې ځینې تهدیدونه، ځینې ګواښونه، ځینې چالشونه مونږ ورسره مخامخ کېږو. مثلا مونږ د ولایتي شورا وکیلانې، زه په خپله همیشه کوشش کوم چې ځینې لرو پرتو سیمو ته د خویندو سره لیده کاته وکم، د ورونو سره لیده کاته وکم، چون زه د هغو استاز یم، چون هغوی ما ته اړتیا او ضرورت لري تر څو د هغو ستونزې او مشکلات راټول کړم او وړو مقاماتو سره یې غبرګی کړم. خو کله چې زه دغه حالت ګورم، فکر نه کوم چې پس د دې نه زه جرات وکم. خو بیا هم زه قرباني ورکم، بیا هم زه خپله روحیه د لاسه نه ورکم، او زه به انشاءالله د خپلو نورو خویندو سره ګام په ګام ځم او د خویندو ستونزې به حلوم، تر څو چې هغو خپل روحیه له لاسه ورنه کړي، خپل مورال له لاسه ورنه کړي، او همیشه په جرات کې اوسي، همیشه د خپل حق او حقوق څخه دفاع وکولی شي، د خپل حق هغه حقوق څخه چې الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې ورته رالېږلي دي، په شریعت کې ورته دي ورکر شوی دي، او اساسي قانون ورته ورکر شوی دي، دا ورکړی دي. دا نه چې نن سبا مونږ کده په شان حقوق حق را کړی دی یا اساسي قانون حق را کړی دی، بلکې د مونږ ورونه دي په دې اګه شي چې مونږ ته الله جل جلاله حق را کړی دی. په قرآن عظیم شان کې مونږ ته سوره اختصاص کړی دي، د ښځې په نامه سوره اختصاص شوی ده. مونږ هغه خویندې لرو چې هغه په مارکیټ کې د مارکیټ سپستی کوله، مونږ هغه خویندې لرو چې په جهاد کې برخه اخیستې ده، مونږ هغه خویندې لرو چې تجارت پیشه وي. مثلا بیبي خدیجه الکبرى یو تجارت پیشه ښځه وه، او همداسې نور مثالونه چې د بیبیانو په برخه کې دي، چې البته هغه هم مونږ هم د همغو هغو پیروي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیروي. نو طبعا مونږ ته الله جل جلاله حق را کړی دی، اساسي قانون حق را کړی دی، مونږ به تل خپل اواز پورته کوو، خپل ګام به ږدو، او د خپل د حق او حقوق او د ازادي او استقلالیت غوښتنه به کوو.
په افغانستان کې یو دینی مشر وايي داسې سزاګانې باید د اسلام او شریعت مطابق ورکړل شي.
نه، په کلاشینکوف په مرمۍ باندې نشته، هغه به سنگسار حکم ده. سنگسار حکم شرعي ده، نو په دې کې مثلا د کلاشینکوف او مثلا د توري او د یو شی د بل شی د حکم پکې نه درغلي، فقط هغه دی په یو مسله کې چې شریعت حکم وکي چې هغه قاضي باید دلته په خپل حضور ولري.
دا چې آیا وی خزه ته د ګن شمیر سړو مخ کې داسې سزا ورکولو ته اسلام او ټولنه څنګه ګوري، دغه پښتنه د پاکستان د یو مذهبي ګوند جماعت اسلامي مشر پروفیسر ابراهیم ځوابوي.
زه به دا خیرو کوم چې دا اسلام سزاګانې حدود د دین حفاظت لپاره د اسلام حکومت او د اسلام ریاست په کار دی، او د قضا محکمه په کار ده، او د هغې تحت ثبوت چې فراهم شي نو د هغې د طرفه بیا سزا ورکول پکار دي. عامو افرادو ته د دې حق نشته چې هغه د سزا نافذه کړي. دا واقعه چې شوي د دې تفصیلات نه تفصیل معلوم، ما ویډیو هم نه ده کتلې. زه اصولي خبره کولی شم، په اسلام کې د زنا که چرته نه واده شوی سړی یا ښځه وي، د هغې د پاره سل کوړې سل دورې، او واده شوې ښځه یا چې وادې وي داسې سړی هغې په زنا کې ملوث شي، نو دا هغې دپاره سزا رجم دی، په کاڼو ویشتل تر هغه وخته پورې چې د هغې سا وځي او ختم شي، ژوند دې ختم شي.
او د هغې دپاره په قرآن کې د گواهانو شرط دا دی چې څلور عاقلان بالغان په هغه باندې دا گواهي وکړي چې هغې په خپلو سترګو دا لیدلې ده، په عدالت کې دا گواهي شي او هغې تزکیة الشهود. دا خبره هم سر ته ورسي چې دا فاسقان نه دي، دروغجن نه دي، او دا عادلان او صادقان دي، او هغې دا خبره وکړي نو د هغې نه پس دا سزا ورکړي کېدای شي. خو د سزا دپاره دا اسلامی حکومت او اسلامی ریاست هم او اسلامی عدالت او دا قضا محکمه پکار ده. عام افرادو ته د دې خبر اختیار نشته چې هغې دا سزا په خپله نافذه کړي. نو که چېرته د اسلامی عدالت بغیر چا دا کار کړی نو دا اسلامی سزا نه ده. دا دې ته هر څه نور څه چې وویل شي خو اسلامی سزا دې ته ویل درست.
خزه چې د پښتنو په ټولنه کې د یو شمېر ټولنیزو مسلو سره د وړاندې نه چنګیږي، په تیرو کلونو کې په دغه سیمو کې د مذهبي تندروي او سختریزۍ له وجې تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې ده. داوا د دې اونۍ پلوشه چې تاسو واورېده، ظفر خنده وزیر درنه په دې اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ او د الله پامان.